سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسې زموږ د ازادي راډیو د خبري مجله همدا شپه کولای شي په راډیو سربیره د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب هم پښون دی ونه وګوري او اوري پیل خبرونه کو. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په هرات کې زلزله ځپلي له بیرنی عمرستو زیات خپل ژوند ته د سمون ورکولو په برخه کې لاسنیوي درته لري. د پروګرام نن یک شنبه په خپل اکسپانیا په خوندي ټویټر لیکلی او بیا خبرداري ورکړی دی چې بودیجه په چټکۍ په خلاصېدو ده او د شاهزاده پونو د وی مېرمنی څرګندونې خبرې کړې دي چې وايي هرڅه یې لاس ورکړې دي. د خړو د نړیوال پروګرام په وینا د هغو 15 زره کسانو لډلې یو د چوي د هرات له زلزلې ژوندې پاتې شوی او د دې پروګرام مرسته یې ترلاسه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا په خپل اکسپانه لیکي چې په هرات کې زلزلو 1.5 زره کورونه ویجاړ کړي دي او 10 زره وتات یا کورونه یې سخت زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی وای د هرات زلزله ځپلو سرپناته اړتیا لري. د پروګرام نن په خپل اکسپانه یا په خوني ټوټر لیکلی دی چې ژمی را روان دی او هغه هم یو سور ژمی دی او زیاتوي زلزله ځپلي اوبو خوړو او د معیشت په برخو کې نور مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د هرات زلزله ځپلو ته د سرپناه پر اړتیا ټینګار داسې مهال کوي چې په هرات کې د طالبانو سیمیزو چارواکو تیره ونې په یو خرګو ټیکی د زلزله ځپلو لپاره د شاوخوا د 2.5 زره کورونو د جوړولو خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې کوخخ کوي چې دغه کورونو د جوړولو چارې لږی مخکې بشپړ کړي. سبا د شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو افری افغانستان ویبپاڼې ویلي دي چې دغه کمپاین په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې پیلېږي. په دوام کې له میندو پلرونو غوښتل شوي دي چې خپل 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ په وړاندې واکسین وکړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزنډ ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په دې هېواد کې د پولیو یا ګوزنډ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په ننګرهار ولایت پورې تړاو درلوده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تېرو شپږو میاشتو کې په لویو لارو او ښارونو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 1,099 مړه شوي او 3,090 نور ټپیان شوي دي. د وزارت ویاند عبدالمتین قانینن په کابل کې رسنیو ته ویلي دا شمیر مرګژوب له په 2,200 ترافیکي پیښو کې وخته ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند ترافیکي پیښو لوی لامل د موټر چلوونکو بې پروايي خودلی ده. عبدالمتین قانی هم دا ډول په تیر شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 8,212 جنۍ پیښو د ثبت خبر هم ورکړی او زیاتوي چې له دې پیښو سره په تړاو کې 1,611 شکمن کسان هم نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ته هم تایید کړی چې د دې وزارت د کورنی امنیت عمومي ریاست لخوا د بیلابیلو جرمونو په تور 809 تنه شکمن کسان نیول شوي دي چې له ډلې یې 409 تنه امنیتي منصوبین دي. خو د دې وزارت ویان دا روښانه نه کړی چې دا امنیتي کسان د دوی په کومو ادارو پورې تړاو لري. د اسرایلو پوځ یو ځل بیا په غزې تړانګه کې ملکیانو ته خبرداری ورکړې ده چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او وایي که چیرته څوک په شمالي برخه کې پاتې شي هغوی به د روسي سازمان شریک وګڼل شي. د اسرایل د پوځ اشاره حماس ته و چې د اکتوبر پر 1 نیټه یې پر اسرایلو پراخ برید وکړ. د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته د خبرداری د معلوماتي پاڼو د موبایل پیغامونو لاري ورکړل شوی دی. اسرایل له غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیري او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرایلو د پوځ ویاند ویل سر لنن څخه پر غزې هوایي بریدونه زیاتوي څو خپل پوځیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي. او د بوسنیا هرزګووینیا په پلازمینه سرایو کې نن په زرګونو کسانو مظاهره وکړه سو د اسرایلو حماس ترمنځ پروانه جګړه کې له فلسطینیانو ملاتړ څرګند کړي. دغه مظاهره چې په بوسنیا هرزګووینیا کې ډیره فلسطینی ټولنې لخوا تنظیم شوې کډوالو یې پر غزې د اسرایلو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د پلازمینه ښاروالۍ بنیامینا کریج د مظاهره ګډونوالو ته ویل چې د پلازمین اوسیدونکو ته په 1990 لسیزه کې په محاصره کې دغه سي اوږد تاریخ تجربه کړی دی او په هیګه چې کله او به خوړنوي وضعیت څرګندوي. د راپورونو لمخې ورته کوښنې مظاهره د بوسنیا په نورو خرونو کې هم تر سره شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل لوراندې درته د مطالب لرو. وړاندې بر سره په مجله کې واوري چې په هرات کې د زلزله ځپلو وروستي جزئیات څه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ باندې دغې زلزلې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسولی دی. د چې لتونه څه دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته هم ورځو چې له پاکستانه راغلي افغان کډوال اوسمهال په افغانستان کې په کومو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي او ستونزې څه دي. وړاندې به یو افغان سره چې له پاکستانه راستون شوی دی خبرې اترې ولرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په کالیفورنیا کې تر ټولو غټ کدو پیژندل شوی دی. دا چې وزن یې څومره دی په دې به هم جزئیات درته ولرو. او همدارنګه دا چې د پولیو واکسین پیلېږي په افغانستان کې د چې مشخصا کوم ولایتونو کې دا واکسین سبا پیلېږي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. له سپورت مو هم خبرو او ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای په هرات کې د زلزلې لامل خزي په غیر متناسب ډول غیزمنې شوې دي او دوی ته د مرستو رسولو لپاره ستراتیژي ته اړتیا ده. ورزو اسد الله لودین تالودین صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي چې تاسو ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د دغه راپور نور جزئیات راکړي چې د هرات د زلزلې ځپلو په اړه کې نور څه راغلي دي.
او دغه راپور چې یو ان وومن په خپل ویبپاڼه خپور کړی پکې لیکل شوی چې د دوی ارزونه کوي چې د اکتوبر تر ولسمې پورې یعنی تر څو ورځو وړاندې پورې په هرات کې د زلزلو په پایله کې د مړو شوو بالغو کسانو 85 سلنه برخه ښځې جوړوي. همدا ډول د تپیانو یا د ژوبلو کسانو 85 سلنه ښځې یاد شوي دي او ویل شوي هغه کسان چې لا درک دي په هغو کې هم 85 سلنه ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټوله کې د هرات په زلزله ځپلو کې د اغیزمنو ا درې 50 سلنه خځې یاد کړی او عمل هم دا خودلې چې د زلزلې پر مهال د غخځې کورونو کې دننه د کورونو په چارو بوختوي. د یو ان وومن له قوله لدی عمل چې کړي زلزلې زیاتې اغیزمنې کړې دي نو د مرستو لپاره او یا هم د هغوی د لاسنیوي لپاره یو هر اړخیز ستراتیژي ته اړتیا ده. خو دا اداره پر دې هم اندېښمنه ده چې خځې په هغه ډول چاړي نه ده مرستو ته لاسرسی پیدا نه کړي. ځکه د ملګرو ملتونو د خځو اداره وایي خزو ته د مرستو رسول د نارینه په تذکیرو پورې محدود شوی او په دې توګه لږ احتمال لري چې هر خزه نارینه خپلوان ولري او یا هم د هغوی د کورنۍ په استازیتوب مرسته ترلاسه کړای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه زیاتوي اغیزمنو خزو لپاره تر ټولو مهم د سرپناه روغتیا او اوبو برابرول دي. ځکه د دې ادارې په خبره سرپناوي په کافي شمیر او اندازه نه دي څو د کورنۍ ټول غړي پکې ځای پر ځای شي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه په خیمو کې د ډیر وخت رول په پایله کې د خزو په وړاندې د چار لرونکو چاپریال ناامن ژوند او په پایله کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطرونو د زیاتېدو یادونه هم کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د غندیکو په اړه سندې ویلي او تیر اونۍ ویل چې زلزله ځپلو ته یو خارګوټي جوړیږي. دغه خارګوټي چارې هم تیر اونۍ فایل شولې او په خبره یې په دغه خارګوټي کې بشاو قادونیم زره کورونه جوړیږي چې زلزلو په وړاندې به مقامات هم خوي او د طالبانو د چارواکو په خبره دغه خارګوټي چارې به په څو میاشتو کې بشپړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې دوی دغه پرلپسې زلزلو چې شمېر څلور خودل شوی دی ویرولې دي او وایي چې پر ښځو او نارینه سربېره تر ټولو ډېر اغیز د زلزلو رواني اغیز پر ماشومان باندې محسوس دی. کوم ښځو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي هغوی ویلي چې ماشومان په ویره کې ژوند کوي او د کوره بهر دي دوی د مرستو او نور لاسنیوي په تمه دي. باید وایم چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې نن ویل چې د هرات په زلزلو کې 21,000 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي او 15,000 شاو په نور سرسری زیانمن شوي دي. د هرات د زلزلې د ټولې مرګ ژوبلې کرشمیر هم تر اوسه د طالبانو اړوند ادارو نه دی خبر کړی خو د ملګرو ملتونو او د روغتیا نړیوال سازمان پر راپورونو کې ویل شوی چې شاوخوا 1.5 کسان په دغو زلزلو کې مړه شوي او د 2000 په شاوخوا کې نور هم ټپیان شوي.
ډیر زیاته مدنه کور ودان نسد الله الدین و چې په هرات کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور جزئیات راکړل چې د زلزلې تر ټولو ډیره خزي زیانمنې کړې دي. اوس مرزو په دې ولایت کې پاتې کیږو او د هغه خلکو احوال خلو چې روستي و بادونو او طوفانونو هم زیانمن کړې دي. په دغه راپور کې باید نور جزئیات ګورو.
د زندچان د زلزله ځپلو خیمه سخت بادونه او سړه هوا نږدې هر ورځ او شپه دلته سخت بادونه او توپانونه چلیږي. هوا سړه ده. د راپورونو له مخې د سړې هوا له امله تر اوسه یوه ښځه مړه شوې ده. د زندچان ولسوالۍ اوسیدونکي تر ټولو زیات د سرپنا نشتون اندېښمن کړي دي.
تاسو ګوری چې دا خیمه سمره غا کوي او هوا یې سړه ده. دومره سړه ده چې ژوند پکې نه کیږي. تیر شپه ماشومان تر سهاره چیغې وکړې. دلته هیڅ نشته، نه بخاري او نه هم ژوند. له یخنۍ مرو.
که څه هم ژمی تر اوسه نه دی رارسېدلی، خو د مني سړه هوا هم د دغه کلیوالو ژوند ګواښي. همداراز د روغتیایي خدماتو، خوراکي توکو او د جامو نشتون د دوی د ژوند پر وړاندې له لویو ستونزو شمېرل کیږي. لکه بیبي جان او کورنۍ چې په دې مرګونې زلزله کې ژوندي پاتې دي، اوس له نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زموږ د ماشومانو پخې لوسي دي، نه کالي لري او نه هم څه د خوړلو لپاره. هیڅ نه لرو، نه د خوړلو لپاره او نه هم د اخیستلو لپاره.
تروسه د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بهرنیو او داخلي بنسټونو له دغو زلزله ځپلو سره مرستې کړې دي. د طالبانو حکومت هم ژمنه کړې چې د زلزله ځپلو لپاره به کورونه جوړوي، خو داسې ښکاري چې دلته شوې مرستې د هغه ناورین په مقایسه چې دلته پېښ شوی کمې دي او ښایي ډېرو نورو مرستو ته اړتیا وي. تر څو د ژمي په درشل کې د دې بې کوره شویو خلکو د ژوند ناوړه وضعیت بهتره شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې هرات کې د زلزلو له امله شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ شوي دي.
په هرات کې مو د روستیو زلزلو له کبله د خلکو ژوند ته د وختلو زیانونو په اړه باندې راپور وکړ. اوس هم ورزو ګاونډي پاکستان ته د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې د تیرې شنبې جمعې او پنجشنبې په ورځو کې له تورخم دروازې تر 9000 ډیرو کورنیو افغانستان ته بیرته راستنی شوې دي. ورزو سنکه کړنه په دې تړاو جزئیات اورو.
ظاهراً پر وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په هیله شوی دی. د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه خپره کړل، یوازې د شنبې په ورځ 3109 افغان کډوال د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمېرو له مخې د جمعې او پنجشنبې په ورځو له پاکستانه څه باندې 6000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي راستانه شوي کډوال په تورخم دروازې ته څېرمه په جوړ شوي کمپ کې د 4 ورځو لپاره وساتل شي او بیا به خپلو ولایتونو ته واستول شي. دغه وزارت زیاته کړه چې دغه راستانه شوي کډوال د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او د کډوالۍ نړیوال سازمان ته معرفي کیږي. کوم کډوال چې وروستي ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي، یو شمېر یې ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرې مجبورۍ راستانه شوي دي. محمد قاسم چې په پاکستان کې موټر چلوه او په دې وروستیو کې له خپلې نهکسیزې کورنۍ سره افغانستان ته راغلی، موږ سره په خبرو کې وویلې چې تر اوسه یوازې یو اندازه نقدي مرسته ترلاسه کړې او نوره مرسته ورسره نه ده شوې. هغه وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته په کندهار کې د اوسېدو ځای او د کار زمینه برابره کړي څو خپل ژوند ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې پاکستان باید د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د ټاکل شوي ضرب الاجل پای ته رسېدو ته لږ وخت پاتې دی، په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال له پاکستانه د دوی د اجباري وتلو په اړه اندېښمن دي. موږ سره په خبرو کې یو شمېر کډوالو وویل د بېکارۍ او اقتصادي فشارونو تر څنګ به په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي قانون له جبري ایستلو سره به مخامخ شي. پاکستاني رسنیو بیا ویلي چې د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته شاوخوا 2,500 افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او یو شمېر نورو هېوادونو او سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي وه چې د افغانانو د جبري ایستلو پلان لغوه کړي، خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي تېره اونۍ په ټینګار سره وویل چې دوی په دې مسله کې هېڅ ډول جوړجاړی نه کوي. مننه.
سنا کاکړ و چې لا ګوندی پاکستان افغانستان ته بیرته د افغان کډوالو د سنیدو په اړه باندې جزئیات راکړه. په همدې موضوع به تم شو له پاکستانه راستون شوی افغان کډوال برکت الله امجد هم سره په استډیو کې وصل شوی دی. خغلی امجد تاسیم ستړي مشي بخیر اغلی. که تاسو ته په پیل کې وای چې څو ورځې کېږي تاسو بیرته افغانستان ته راستون شوی یاست، او اوس مهال د افغانستان په کومه سیمه کې چرته اوسېږي، یو حکومت درته امکانات برابر کړي دي زید اوسېدو، که تاسو خپل د خپلوانو په مرسته باندې کوم ځای ځان ته پیدا کړی تل اوسېږي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر مننه د زادې رادیو د ملګرو نړۍ ورانځه. حکومت خو مونږ ته کسان دا چې هغه نه تدابیر نه نیولې، مونږ چې په تورخم راوړلو هغه ته د پاکستانیانو برخوردم مونږ سره ډیر خراب وو، چې سلوکي مونږ سره نه کوو. بیا دلته دي خو راوړلو زموږ روپۍ هم دي حکومت را سره نه کړلې، او بیا هم زموږ خپلوانو پورې ودان. اوس تل حال جرابات هر دوهمه ناحیه کې اوسېږو چې د کاروبار د نیلم نه ده برابره. بېخي هلته د پاکستان نه مونږ سوچ پالوچ راځيستو، ځکه مونږ پاکستان لاور کې د رخ کاروبار کوو، او هغه کاروبار زمونږ د سوچ 500,000 باندې دکان اخیستی وو، هغه یې مونږ نه په 100,000 باندې واخیست، یعنی په زور یې راویستو. بیا چې دې خوا مونږ راووختو نو هغه 100,000 روپۍ مې افغانۍ کړې، هغه نه هېڅ شی هم نه دی جوړ. نو اوس دلته
څومره وخت کېده چې تاسو پاکستان کې اوسېدلی؟
زما خو همهلته پیدایښت هم شوی وو، نو کابو شل 15 کاله کېږي چې موږ هلته اوسېږو.
تاسو ته هغه کارتونه چې دوی ورته د پیوار کارت وایي او ځینې نور اسناد چې هغه افغانان چې په تیرو جګړو کې پاکستان ته تللي وو دوی ته ورکړل شوي دي، وایي چې دوی نه وباسي، د دې اسنادو سره سره تاسو راوویستلې؟
بالکل بالکل، اسناد هم را سره وو، هر سره سره وو، ماجر کارتونه مو، او بیا دې موږ خپل اسناد نه خپل کارتونه راکړي. سره دا هم مونږ کورو والا ډېر ترور کړو، د چا په کورو کې چې پراته وو هغوی مونږ ډېر ترور کړو، چې تاسو باید د دې نه ووځئ، که ونه ووځئ ستاسو په سر مونږ نیول کېږو.
اوس مهال چې افغانستان ته راغلی یاستئ، یادونه مو که څه هم وکړه چې حکومت در سره مرسته نه ده کړې، بیا مو کومې دولتي ادارې ته مراجعه کړې ده چې تاسو سره مرسته وکړي، یا د کور په برخه کې یا د کار په برخه کې؟
یا تر اوسه پورې خو مونږ کوم دولتي ادارې ته مراجعه نه کړې، ځکه مونږ لا سم بلد نه یو، او دلته پاس دې دویمه ناحیه کې پراته یو. نو ورو ورو به ګورو که خدای کول چېرته کومه اداره پیدا شي او مونږ سره خپل کومک وکړي، زیاره تر کې دلته زمونږ خپل ځینې مشته اوسېدو.
څومره کورنۍ تاسو سره نورې راغلي دي؟
یاره نو حساب په ډېر دی، نو مونږ چې په کومه ورځ باندې راتلو مونږ سره د یو ځای نه داسې وی چې اته کورونه مونږ په یو ځای باندې یو ځای راغلي وو، او نور نو تورخم کې خو بېشمار او پسونه کورونه راغلي دي.
هلته وایي کم جوړ شوی کډوالو ته، تاسو هغې کم ته تللي وایي سبتنامې تاسو پکې وکړه که نه؟
نمونه زمونږ ولیکل، نمونه ولیکل، خو نور کم داسې ځای نه وو چې مونږ پکې اړولی وو، خو نمونه سبتنامې وکړه، ویل بیا ته ټلیفون کوو، نو بیا مونږ ته چا ټلیفون نه دی کړی اوسه پورې.
لنډه ته دا موایه ده چې اوس د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلی او تاسو پیدایښت مو مالته شوی دی او افغانستان سره بلد نه یاستئ، له دې وروسته به څه کوئ؟ داسې څه پلان شته ده که نه په همدغې وضعیت کې به پاتې کیږئ؟
نو پلان خو فی الحال هېڅ شی هم نشته، ځکه دلته چې د خبره رپو ده الته کلدار وی روپے دلته وتی چې موږ جوړیږي لا کاروبار جوړیږي نو حکومت نم وختنه دا چې موږ ته کاروبار برابر کی او خدای وکړي چې ژوندۍ مو دلته جوړ شي
ډیره زیات مننه
او خوشاله به ان شاء الله
ډیره زیات مننه کور ودان ل پاکستان راستون شوی افغان کډوال برکت الله امجد و چې د خپل ژوند او همدارنګه د چنګ له پاکستان راوستل شوی دی موږ سره خپل کیسه شریک کړه افغانستان کې پات کی ګټل شوی دی چې سبا د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل شي د چې په کوم ولایتونو کې پیل کیږي دا کمپاین ورزو اوبې د سپوږمې ته ستړي مشي سپوږمې جانب خیر اغلی تاسو ته وایي چې دغه کمپاین به په کوم ولایتونو کې پیل کیږي او څومره ماشومان ته به پکې واکسین کیږي
سلامونه فریده جان تاسو ته ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل کاکل شې د چې سبا ته دغه کمپاین پیل شي دا خبره په یو څه د افغانستان مخلصون بنسټ د اکشن په ورس په خپل ایکس فارن لیکلي او چې تکړه دې چې دا کمپاین به په څوار وسو ولایتونو کې لکنځو کلونو د کم عمر ماشومان لپاره پیل شي دا ولایتونه کندوز تخار بغلان کروان کاپیسا کابل کونړ نورستان لغمان ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست او غزنی ښودل شوی دی دا بنسټ له کورنیو وغوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي څو ماشومان یې په ګوزن اخته نشي دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې له افغانستان دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې له پاکستانه افغانستان ته د کډوالو ستنېدو بهیر هم پیل شوی دی په پاکستان کې د پولیو غوزن د مخنیوي پروګرام مخکې ویلي وو چې په پېښور کراچۍ چمن او راولپنډۍ ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړې دي د دغه پروګرام مسؤلانو په وینا دا نمونه د سپتمبر د روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی یو شمېر افغانانو په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید پاکستان سره په سرحدي دروازو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین په برخه کې ډېره پاملرنه وشي پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د چاپېریال د مثبتو پیښو د نښو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې یې پاکستان سره په سرحدي ولایت ننګرهار کې شاملې وې
ډیره زیاته مننه کور ودان عبیده سپوږمۍ و چې دا سبا د کمپاین په اړه باندې چې په افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې دا پولیو کمپاین پیل کیږي او په دغه کمپاین کې ټول هغه ماشومان د چمرنې له 15 کلونو ښکته وي د پولیو ضد واکسین کیږي هغه ماشومان کې چې دغه واکسین ونخلي هغوی په دایمي فلجښت کیږي چې تداوی نه لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو په داسې حال کې چې د اسرایلو پاوز پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی د برېټانیې په پلازمینې او شمېر نور هېوادونو کې لاریونونه هم شوي تفصیل په دې راپور کې ګورو
د اسرائیل پاوز یو ځل بیا په غزې ترنګ کې ملکیانو ته خبرداري ورکړل چې د دې سیمې جنوبي برخې ته کډه شي او ویل که څوک په شمالي برخه کې پاتې شول هغوی به د تروریستي سازمان شریک وګڼل شي د اسرائیل پاوز اشاره حماس ته چې د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل پراخ برید وکړ د غزې د شمالي برخې اوسیدونکو ته دغه خبرداري د معلوماتي پانو او د موبایل پیغامونو لاره ورکړل شوې ده اسرائیل غزې سره په پوله کې زیات شمیر سرتیر او درنه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی او نږدې ده چې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي د اسرائیل پوز ویان دانیل هاګری وویل سرلنن څخه پر غزی هوایی بریدونه زیاتوي ترڅو خپلو پوزیانو ته د ځمکني برید په صورت کې خطرونه راکم کړي په عین حال کې اسرائیل په شمال کې لبنان پولې ته نږدې د حزب الله له وسلوالو سره د شخړو په نتیجه کې د 14 نورو میژځایونو د تخلیه اعلان وکړ له دې مخکې اسرائیل په سیمه کې له 28 میژځایونو څخه د خلکو د لرې کولو خبر ورکړی و په اسرائیل د حماس له برید وروسته د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ پرله پسې نښتې کیږي اسرائیل ویل چې تیر شپه په لبنان کې د حزب الله پر څو ځایونو بریدونه وکړل د اسرائیل پاوس پر غزې د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو لپاره د تیاریو په ترڅ کې پر دې سیمې د هوایي بریدونو د زیاتېدو خبر داسې مهال ورکوي چې یو شمېر اروپایي هیوادونه پرون د پراخو لاریونونو شاهد ول. د لندن پولیسو ویل نږدې 3000 کسانو پرون شنبه په دې ښار کې په هغه لاریون کې ګډون کړی و چې د فلسطینیانو ملاتړو ډلو لخوا تنظیم شوی او لاریون کوونکو د فلسطین لپاره د آزادۍ په غزه کې بمباري بند کړی او د اسرائیل نږدې تبعیض د پای ته ورسېږي شعارونه لیږدول. د لاریون ډیری ګډونوالو همدارنګه د فلسطین بیرغونه پورته کړي او ځینو یې اسرائیل یو ترهګر دولت دی او فلسطین آزاد کړی شعارونه ورکول. د فرانسې، هسپانیا او ایتالیا په یو شمېر ښارونو کې هم پرون د فلسطینیانو په پلوي او په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په پار لاریونونه ترسره شول. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. په عین حال کې پرون شنبه د رفح له سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شل لاریو له رسېدو وروسته د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدوده لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق، یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني کړاو مخنیوی وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې غزې ته په رسېدلو مرستو کې خوراکي مواد، درمل او نور وسایل شامل دي. خو د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا نن یکشنبه وویل چې په غزه کې په ورځني ډول لږ تر لږه د 100 لاریو مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې چې اسرائیل محاصره کړي، ډیری خلک خوړو او د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري. د اکتوبر لومه چې حماس پر اسرائیل پراخ برید کړی، اسرائیل پر غزې د هوا او ځمکې لارې ویجاړونکي بریدونه پیل کړي دي. د حماس د وسلوالو په برید کې په اسرائیل کې 1400 کسان وژل شوي او د رویترز په وینا د حماس روغتیایي چارواکو نن یکشنبه اعلان وکړ چې په غزه کې تر اوسه 4,650 کسان وژل شوي چې 40% ماشومان.
د اسرائیلو حماس ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات مو اوریدل. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، له تاسو یو خو لنډ راته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
نن د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. دا د روان تورنمنت یوشتمه لوبه ده. لوبه د هندستان او نیوزیلند ترمنځ ده چې دواړو تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایلله او د نمرو په جدول کې یو په بل پسې پاولو په دویم مقام کې قرار لري. نیوزیلند نن توپ وهنه کړې ده چې دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 2:33 منډې کړې دي. دوی ته ډیرل میچل سلیزه ووهله چې 3:13 زیاتې منډې وکړې. دغه راز رویندرا هم نیمه سلیزه ووهلې ده. په توپ اچونه کې بیا هند محمد شمی 15 لوبغاړي وسوځول. هغه ته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې د لوبېدو موقع ورکړ شي. دمګړی هندې لوبډلې د دې هدف په تعقیب خپل توپوهنه پیل کړې ده چې په 4 لسورونو کې اتیا منډې کړې دي او دوه مهم لوبغاړي چې روهیت شرما او شوبمن ګل دي لاس ورکړې دي. دواړه لوبغاړي فرګسن سوځولې دي. بای دوه یو چې سبا د دې نړیوال جام په اترڅ کې یو بل مهمه سیالي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ده چې د کابل پر وخت به تر ماسپښین وروسته یوه بجه پیل شي. د افغانستان روزون کې جنتن ټراټ
مننه ساحل صاحب چې وخت کم ده. ډیر زیات مننه چې د افغانستان د سبانې لوب په اړه مو سره جزئیات شریک کړل. تاسو په تمو سي د ازادي رادیو پر ویب او همدارنګ پر فیسبوک تاسو سره په دې اړه جزئیات شریک وو.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
وس هم ورزو د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د حقیقتو په اړه باندې چې وزنی په نړۍ کې تر ټولو ډیر دی جزئیات وروګور.
د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې د ډیر وزن لرونکو کدوانو 50 نړیواله سیالي شوه چې پکې د نړۍ تر ټولو لوی او درون کدو 2.5 کیلوګرامه یعنی 3 کیلو کم 25 منه خاتله او مالک یې اول انعام ګټلې ده. د مینیسوټا ریاست اوسیدونکو ټریویس ګنګر چې د باغوانی استاد دی دا کدو یې ډیر په خواري لوي کړی دی. نوموړي د کالیفورنیا په هاف مون بے سیمه کې د کدوانو په دې نړیواله سیالۍ کې د برخې اخیستو لپاره په ګاډي کې 3 ګنټې مزل کړی دی. ٹریویس د 2020 کال د نړیواله